هیله کوم چې له کابل سټډیو څخه د نړۍ د دې سات خبرونه راوړوي.
نن په زرګونو اسرائیلي فوجان د غدې تراړې ته د دې په خاطر ورننه وتل چې په زور له دغه سیمې څخه میشت یهودیان وباسي. په بغداد کې د 3 چاودنو له امله لږ تر لږه 60 تنه مړه او ګڼ نور ټپیان شوي دي، او د انډونیزیا دولت ابوبکر بشیر ته د بند سزا رقمه کړه. د خبرونو تفصیل: نن په زرګونو اسرائیلي پوځیان او پولیس د غزې تراړې ته د دې په خاطر ورننه وتل چې په زور هغه په زرګونو یهودیان وباسي. د چا د وتلو وروستۍ نیټه چې بېګا نیمه شپه پای ته ورسېده، پوځ وایي چې دغلته د میشتو اسرائیلیانو له ډلې څخه نیمایي برخه یې د لومړي وزیر ایرل شیرون د پلان مخالفت کوي. شیرون غواړي چې په دغه سیمه د اسرائیلو 8 کلنې قبضې ته د پای ټکی کېږدي. د سهشنبې په ورځ د غزې څخه د وستلو یو تنظیم کوونکي اسرائیلي جنرال ګیلډي وویل پوځ به د ده پر وینا د دغې دردونکي کې مرحلې په وړاندې لزغمه کار واخلي. موږ بیره نه کوو، موږ به د خپلو ورونو او خویندو سره جنګ ونه کړو. موږ به له دوی سره د دغې دردونکې مرحلې چې د دوی ویسترو ته اړتیا ده په پوهاوي کې مرسته وکړو. که چیرې دا څو ورځې نورې هم ونیسي موږ وخت لرو. د اسرائیلو د وتلو لړۍ د دوشنبې په ورځ هغه مهال پیل شوه چې اسرائیلي پوځ دوی ته د وتلو امر وکړ. د بغداد څخه رسیدلی راپورونه وایي چې نن د بغداد په مرکز کې د 3 بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 60 تنه مړه او ګڼ نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي لومړنۍ 2 چاودنې د موټرو په یوه تمځای کې او وروستۍ چاودنه په یوه روغتون کې رامنځته شوه. ټپیان روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. دغه چاودنې وروسته تر هغه وشوې چې سیاسي څیړونکي د هیواد د نوي اساسي قانون د مسودې په ځینو توکو موافقې ته ونه رسیدل. له دغو نندریزو توکو څخه د اسلامي قانون رول، فدرالیزم او د منابعو شریکول دي. د سیشنبی پورس د عراق لومړي وزیر ابراهیم جعفری ژمنه وکړه چې د اساسي قانون مسوده به د راتلونکي دوشنبه پورس چې یو نوی ټاکل شوی نیټه ده بشپړ شي. نن د انډونیزیا دولت اسلام پاله روحاني مشر ابوبکر بشیر ته د بند سزا رقم کړه. نوموړي د بیلې په بمی چاودنو کې لاس درلود. په هند کې د ازادۍ د ورځې په ویاړ هر کال د هغو زندانیانو سزا راکموي چې په زندان کې ښه چلند وکړي. د زندان یو مشر وویل بشیر ته د 3 میاشتو 15 ورځو سزا راکمه شوه. هغه زیاته کړه بشیر د هغو 2000 زندانیانو په ډله کې و چا سره چې ورته ښېګڼه شوې ده. په دغه مهال استرالیا هیڅ کوم عکس العمل نه دی ښودلی، ځکه د بلې د 2002 میلادي کال په 14 کې 8 اتیا تنه د استرالیا څخه و. خو د دوشنبې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر الکساندر ډونر ویلي و هغه نه غوښتل چې د بشیر سزا دې راکمه شي. ابوبکر بشیر په دې تورن دی چې د بلې او په یو شمېر نورو چاودنو کې یې لاس درلود. د مصر د ولسمشرۍ ټاکنو ته د تیاری په موخه نن د سیالیو لومړنی کمپاین پیل شو. ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ دغه ټاکنې به د سپتمبر په 8 نیټه پیل شي. دا لومړی ځل دی چې د نړیوال فشار لاندې حسنی مبارک د خپل 40 کلن حکومت په دوران کې خپلو مخالفینو ته اجازه ورکوي چې د ده په وړاندې ودرېږي. خو لا اوس هم زیاتې ډلې سر ټکوي چې دوی نشي کولای په هغو حالاتو او محدودیتونو کې چې دوی ته ټاکل شوي حسنی مبارک سره سیالي وکړي، نو ځکه آزاد او منصفانه ټاکنې ناشونې دي. دوه سترو مخالفو ډلو لاله اوسه په ټاکنو کې د ګډون کولو څخه ډډه وکړه، خو اخوان المسلمین یو له هغو ډب مخالفو ډلو څخه ده چې لا اوس هم د مبارک په وړاندې په سیالیو کې ولاړه ده. او نن د بنگلاديش په پلازمېنې ډاکا کې یو شمېر چاودنې وشوي. په دغه اړوند لومړنی راپور وایي چې د دغو چاودنو له امله یو شمېر خلک ټپیان شوي دي او زیاته ګډوډي رامنځته شوې ده. تر دې مهاله د دغو چاودنو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. راپور وایي چې دغه بمونه حکومتي ودانیو ته سیرمه وچاودل، او چارواکي وایي چې دوی په بیړه د ښار په ټولو برخو کې امنیتي وضعیت کابو کړی دی. دا و تر دې مهاله وروستۍ نړیوال خبرونه.
زما اتل
ستاسی د سیمې اتل څوک دی؟
قدرمنو دوستانو السلام علیکم. د ژوند لستومنه شی بوستر مشی او خرخلی ز صالحه اسافی خلقی زما اتل پروگرام چلوونکیم او ساسو د سوکالی او خوخی په هیله بیا هم ساسو د چوپړ همیشه نه ملمنه يم او غوړم چې ساسو سره په ګډه دیو اوریدونکو د سیمې د اتل کیسه وورم. زه به کیسه در وورم او خدای دې وکړي چې تاسو ورته خواږ خواږ اوسئ. خو مخته تر دې چې د کیسې د اوریدو بلنه درکړم، تاسو به هم غواړئ وپوهیږئ چې بیا کوم اوریدونکو د دې پروګرام په سیالۍ کې خپل اتل راپېژندلی دی. د نن ورځې زما اتل کیسې رالیږونکي عبدالکریم صابر او بهاءالدین دي. دوی دواړو د بلوچستان د جنګلې پیر علي زو د شپږم نمبر ښوونځي څخه موږ ته خپل تود سلامونه وایي او لیکي خدای دې وکړي روغ جوړ او په خندا به یاست. دوی زیاتوي تاسو چې د خپل کلي یا سیمې د اتل په نامه د کیسې د سیالۍ اعلان کړی دی، نو موږ هم یوه کوچنۍ لیکنه در واستوله. دوی خپله کیسه د ملک محمد اشرف خان د کلي ملا امام نومولې ده. خو مخته تر دې چې کیسه پیل کړم، د دې خبرې یادونه ضروري ګڼم چې عبدالکریم صابر او بهاءالدین دا لیک په دومره ښکلي خط لیکلی ده ان تر دې چې د ځینو برخو د اصلاح لپاره یې ما په مشکل وشول کړی د قلم کرښې پرې تېرې کړم. دا چې له تاسو دواړو څخه هر یوه دا لیک لیکلی وي، یوازې غواړم دومره ووایم چې پر استعداد مو آفرین شه. اوس نو راځئ چې بې له ځنډه کیسه پیل کړو. جګه ونه، سپینه توره ږیره، لوړه پزه، پراخه ټنډه، د میده غاښو او خندا ډکه خوله ډېر عام طبیعت لري. ښه اخلاق پر انسان او انسانیت مین، په دینی او شرعي احکامو پوره پوه او د دې تر څنګ د عصري علومو مینوال، دومره له تعلیم سره مینه لري چې خپله یوه ټوټه ځمکه یې د نجونو د ښوونځي لپاره وړیا ورکړه، چې اوسمهال په دغه ښوونځي کې لږ تر لږه 15 نجونې په لوست بوختې دي. دا ښاغلی وایي نارینه او ښځینه دواړه یو رنګ حقونه لري. دا چې نارینه زده کړه کولی شي، نو ښځې هم باید زده کړه وکړي. له بلې خوا تر ټولو ناوړه دود او دستور چې زموږ ډېر شمېر افغانان ورسره هره ورځ لاس او ګریوان دي، هغه ملامتوونکي ولورونه دي چې دغه ښاغلی یې پر ضد مبارزه کړې ده او خلکو ته یې په دې هکله اسلامي احکام بیان کړي دي او تر ډېره بریده یې مثبته نتیجه هم ورکړې ده.
هو، دا ښاغلی د خپل کلي د خلکو لانجې او شخړې بې له توپیره او ډاره په عدالت سره حل او فصل کوي، خو تر ټولو ښه او بریالی کار یې دا دی چې زموږ په کلي کې یې د مخدره موادو کرل او خرڅول صرف په یوه خبره منع کړل، هغه دا چې خلکو ته یې د مخدره موادو دینی او دنیاوي زیانونه بیان کړل، ان تر دې چې نورو خلکو دا کار د ټوپک په زور هم نه دی کړی. دا ښاغلی میلما او مسکینانو ته په ډوډۍ ورکولو کې هم ډېر شهرت لري چې دا خصلت یې اسلامي، انساني او افغاني خصلت دی. زه فکر کوم چې اوس به مو حتما پیژندلی وي دا ښاغلی د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ د ملک اشرف خان د کلي ملا امام الحاج مولوي دین محمد اخونزاده در یادوم. هو، که چېرته دا ښاغلی د هیواد یا د یوې سیمې واکمن وای، نو زه فکر کوم چې ډېر د خیر او ترقۍ کارونه به یې ترسره کړی وای.
که مولوي اخونزاده د بشر د حقونو استازی وای، نو به یې خپلو ټولو مظلومانو ورونو ته خپل حقونه په پوره ډول رسولي وای. یا که د ښوونې او روزنې مسؤلیت ور په غاړه وای، نو زموږ د هیواد د ښوونې او روزنې کچه به یې د نړۍ له پرمختللیو هیوادونو سره د مقابلې جوګه کړی وای. هو، که الحاج مولوی دین محمد اخونزاده د سری محکمې رئیس وای، څومره عدالت به کېدی، ځکه چې نوموړی د رشوت مخالف او د عدالت پلوي کوي. که چیرې نوموړي پوره اختیارات درلودی، نو په نړۍ کې به یې د نورو پوهانو په څیر مثبت بدلونونه رامنځته کړي وای. له عبدالکریم صابر او بهاءالدین څخه په مننه چې د خپلې سیمې د اتل لنډه کیسه یې راستولې وه. خو اوس مو چې د چوپړ میلمنه یم، غواړم څو شېبې نورې هم له تاسو سره پاتې شم او دوهمه کیسه به هم در واورم. دوهمه کیسه موږ ته محمد نبی شاهین له تل هوایي ډګر څخه رالېږلې ده. دی د لیک په سر کې لیکي: خپل سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو زما اتل پروګرام کارکوونکو ته وایم. غواړم چې خپل اتل در وپیژنم او په دې پروګرام کې ګډون وکړم. محمد نبی شاهین خپل کیسه داسې پیلوي. په یو کلی کې چې شاوخوا شلو کورنیو ژوند کوه، په همدې کلی کې د انارګل په نامه یوه درنه او باسواده کورنۍ اوسېده. انارګل د همدې کلي مشر و. نوموړي یو زوی درلود چې نسیم نومېده. نسیم د ښو اخلاقو خاون و، د اتم ټولګي زده کوونکی او د لیسې عمومي اول نمره هم و. په کور کلي کې په ډېر ښه نوم یادېده. نسیم یوه ورځ د ژمي په سړه موسم کې چې نری نری باران ورېده، سهار وختي د ښوونځي په لور روان و چې ناڅاپه یې سترګې په یوه سکول شوي سګرټ ولګېدې. نسیم سګرټ له ځمکې راوچت کړ او د خپل استاد هغه ټولې خبرې چې د سګرټو د زیانونو په هکله یې ورته کړې وې وریادې شوې. خو نسیم چې په لاره روان و، له ځانه سره یې سوچ وکړ چې د څو کشه سګرټو له امله به عملي نه شم. نسیم سګرټ ولګوه او په مزه مزه یې وڅکوه. نسیم په دې سړه موسم کې د سګرټو په څکولو ډېر ګرم شو. بله ورځ په همدغه وخت د ښوونځي په لور روان و چې په لاره کې یو وړوکی دوکان و. نوموړي ته د هغه سګرټ خوند ور په یاد شو او د دوکان په لور رهي شو.
له دکاندار څخه د یوې روپۍ سګرټ وغوښت. دکاندار چې دا حالت ولید نو ډیر حیران شو او نسیم ته وویل، ته خو یو باسواده هلک یې او په کور کلی کې ډیر ښه نوم لرې او پلار دې هم د کلي مشر دی، ته خو باید هیڅکله دا کار ونه کړې او نور له دې کاره منع کړې. نسیم بهانه وکړه چې زه یې د ځان لپاره نه اخلم بلکې د ملګرو لپاره یې اخلم. نسیم په دې بهانه سګرټ واخیستل او په مزه مزه یې پخپله وڅکول. له همدې ورځې څخه نسیم د سګرټو عادتی شو. د دوی په کلي کې یو څو تنه چرسیان هم اوسېدل. د هغوی سره یې ملګرتیا شوه او په چرسو هم عادت شو، او هر کله چې به په مجلس کې سره کېناستل نو د دکاندار په هکله به یې خبرې کولې او دا شعر به یې هم ورسره زمزمه کاوه. د چرسو په لوګو کې د کړم اورکه چرسی جانانه لږه گزاره کړه.
نسیم خپله پوهه له لاسه ورکړه، ښوونځی ترې پاتې شو او له ځانه سره یې ډېر زیات ملګري پیدا کړل. د ده پلار انارګل په دې خبره خبر شو. نسیم ته یې ډېر نصیحتونه وکړل او ورته به یې ویل، تا خو خپل ژوند ختم کړ. خپل ژوند خو خیر، ټول کلی کور دې تباه کړ، زما شمله دې ټیټه کړه. نسیم ورته په سلګو سلګو وویل، پلار جانه ما وبخه، له ما څخه غلطي وشوه، اوس زما څه چاره وکړه. پلار یې نسیم او د هغه ټول ملګري روغتون ته بوتلل او له یوې میاشتې درملنې وروسته نسیم او د ده ملګري کور ته راغلل او بېرته خپل ورځني ژوند ته راوګرځېدل. انارګل خپل زوی نسیم او د هغه ټول ملګري په ښوونځي کې شامل کړل او خپله به یې ښوونځي ته وړل. د انارګل له دغو هلو ځلو څخه ټول کلیوال ډېر خوښ شول او د ده به یې ډېره ستاینه کوله. انارګل همداراز خپله دوه جریبه ځمکه د لوبو د میدان لپاره وقف کړه چې ماشومان د لوبو په ترڅ کې له نشو څخه منع شي. رښتیا هم چې انارګل زما د سیمې اتل دی.
الو، تاسو زحمت درکوم.
دبل لیک مفته د پکتیا
نو د ګوښه خبرې کوم.
بیا هم یو برېښنالیک لرو.
الو، سلام علیکم.
ګران اوریجن کو د اجمل تورمان او د ننګرهار نه د راغلي همکاري د لفروز زیرک سلامونه ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
خو ګوریدونکو زه هم په خپل وار سره د مینې ډک سلامونه تاسو ته ډالۍ کوم او خوشاله یم چې دا د بیا راغلم ستاسو خپرونې ته او له خپل ورور اجمل تورمان سره یو ځای خپرونه درته وړاندې کوو.
زیرک جان دا راته وایي چې په خیر خو راغلي. دا لاره څنګه وه د ننګرهار؟ داسې ما اورېدلي دي چې د کابل ننګرهار لاره باندې چې کومه کار روان دی نو د سروبي نه بیا دېخوا د لتبان په لاره موټر راځي. ستاسو سفر څنګه و
اجمل جان؟ که رښتیا وپوښتئ همدا خبره ستاسو وکړله. همدا خبره ده، د لتبان نه را په دې خوا دومره یو ستړې لاره ده، دومره یو ستړې او ډېر خطرناک ځای ځای موټر ولیدلي دي، چپه سوي دي. البته دغه باردار موټر ډېر زیات چپه کېږي، ځکه چې لاره تنګ هم ده، خام هم ده.
وخت وته له سروبي نه بیا تر ننګرهار پورې څنګه ده؟
سروبي نه تر درونټې تر یو ځای څخکانه پورې خو لږ جوړه ده. بیا هم په لاره کې سرک انبساط کړی، پړسېدلی ده، ولیدلی ده، هماغه جوړ سرک. البته سم کار یې پکې نه ده کړی. هغې کې هم زه نه پوهېږم چې دا به د جوړولو څه قصور وي او که ډېر درانده بارداره موټر په دې لاره باندې ځي، لاره د دې توان نه لري، نو لاره ټوله خرابه شوې ده. هغه اخوا هم
نو خدای دې وکړي چې دغه لاره جوړه شي. زیرکجانې، ما خو هغه یوه لنډۍ ده وایي چې باران که وری ودی وری واوره دی نوری چه لاره بندوی نوماوی چه دا لاره دی خدای نبندوی چه که بنده شونو بیا زیرک جانه څنګه راځي؟ نو دا راته وایي چې ننګرهار نه دې څه سوغات راوړې؟
له ننګرهاره خو دې سوغاتونه دي د اورېدونکو، د دوی هغه صمیمیت، هغه مینه او محبت چې له موږ سره یې درلود او هر چا یادولې. اجمل جانه، ما دا باور نه درلود.
خو یاد سړی یم.
که درته رښتیا ووایم، زه خو تر غنیخېلو، شینوارو، تر ډېرو ځایو پورې ولاړم. درنټې کې وم او په ښار کې وګرځېدم، سخرود ته ولاړم. د ننګرهار ګڼ شمېر ځایونه مې وکتل. په آخر کې یو ورځ راغلم، سودا مې اخیستلی او دوکان کې ناسته وم. باور وکړئ چې ما سودا اخیستله، همداسې لاندې کېناستم، په هغه چوکیم کېناستلم. نو یو هلک، هغه بجاز البته، د تکو دوکان درلود د اسلام ګل په نامه باندې، هغه راته وویل ما ستا غږ اورېدلی ده د خوښکړو سندرې په پروګرام کې، ته د لفظ ځیرک نه یې. اول خو مې ورته وویل چې نه، نه یم. خو وروسته هغه وویل چې نه، هېڅ امکان نه لري چې ته نه اوسې. ما ستاسو غږ له اجمل تورمان سره اورېدلی، خو ما سې ورته وویل چې هو، زه د لفظ ځیرک یم. نو باور وکړئ چې زما د ناستې ځای نه پیدا کوو، دومره خوشحاله سوې، زه خوب کورم بېخي. ما هېڅ باور نه درلود چې اورېدونکي به دومره موږ سره مینه لري.
واقعاً موږ هم د اورېدونکو سره مینه لرو. نو دغه پیغامونه زیرک جانې د ورونو دي او که د خویندو؟ دا راته وایه.
نو پیغامونه خو سې ما ځان سره راوړي دي، هم د ورونو دي، هم د خویندو دي. دغه دغه نوم مې سره واخیست، اسلام ګل، د دې هم پیغام ستا ده چې هغه به هم ورته خپور کړو.
خو څنګه دې خوښه ده چې دغه نننۍ خپرونه هغو پیغامونو ته ځانګړي کو کوم چې تاسو زموږ ته خویندو نه راوړي دي؟
بېخي سمه ده، زما خو در سره بېخي خوښه ده، خو که تاسو موافق اوسئ.
ولې نه، نو په سر کې به یو پیغام واورو او وګورو چې زموږ دغه خور د چپ غږې سندره غوښتې ده، بیا به هماغه سندره هم ورته خبره کړو.
بېخي سمه ده.
زه کریمه همدرد، ننګرهار ولایت، د رودات ولسوالۍ سرشهي اوسېدونکي، د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او د دې راډیو له لارې په کابل کې خپل د ماما کورنۍ ته نازو، مینا، شایما او زکیه ته سلامونه وړاندې کوم. په آخر کې ما ته د هارون پاچا خوږې تفې نشر کړي. سلام.
شان جانا بچر تینا کانپو مہر تمہیں پسڑ کانپو مہر تمہیں پسڑ او دب وطن جانا نت دیا دو جانا نرا شہال جانا نرا شہال Oh.
ګرانه لیدونکو، تاسې د هارون پاچا په ښکلي غږ سندره واورېدله. نو زیرکجانې دا راته ووایه چې د ننګرهار د ښار وضعیت څنګه و؟ د بازار ګڼه ګوڼه هماغسې د پخوا په شان وله او که څنګه کمه شوې ده؟
نه، ګڼه ګوڼه خو بیخي زیاته ده په ښار کې، سره له دې چې ډېره ګرمي وه، خو ګرمي په خلکو دومره تاثیر نه درلوده، ځکه چې هغه خلک عادت دي ورسره. ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه، ښار بیا هم لکه څنګه سې باید جوړ وای. مخکې تاسو به خبر سوي یاست یو حادثه وسوې په ښار کې، که نه هغې نه مخکې ښار په جوړېدو روان و. نو هغې نه وروسته زه فکر کوم د خلکو زړونه مات شوي دي، رغونه پکې زما تر سترګو نه سوه. نو په سړک باندې کار کېده، یو د تورخم په سړک باندې د ننګرهار، ځکه د غنیخېلو ته تللی وم، د ننګرهار او تورخم په سړک باندې کار روان و، خو ډېر سست روان و. مخکینی سړک هم دوی کیندلی ده، ځکه چې نوی جوړی او په څنګ ته یې سړک جوړ کړی، ډېر دوړې، خاورې، ګرد، دا ډول و. او په خپله په ښار په منځ کې له کابل نه نسبتا هلته ارزانی ده، ډېره زیاته
ارزانی ده. او ګڼه ګوڼه هماغسې ده؟
بالکل هماغسې
ده. او ننګرهار هماغسې همیشه بهار؟
هماغسې همیشه بهار ده، ډېر ښکلی، ډېر شین. انار پکې زیاتې پخېدو ته نږدې ول، بهیان پکې نږدې ول، البته چې دا ما هم خوړل، او نارنج شنه ول، غټ سوي ول، خو هغه سوي نه ول، لا زیر سوي نه ول. نو ډېر ښکلی، ډېر شین. سړی چې له دې سرخکانه ورکښته کېږي او درونټې په تونل ورننوځي، سړی پوهېږي چې زه یو بلې دنیا ته راغلم. سربېره پر دې چې ګرمي هم ده، مګر د هغې هوا ډېره یو ملایمه هوا ده، نرمه ده.
نو زیرکجانې، پاتې خبرې به وروسته وکړو، بیا به هم راشو، د یو خور پیغام به واورو او د ناشناس استاد په ښکلي غږ به دوستانو ته یو ښکلې سندره خپره کړو.
بېخي سمه ده.
زه قافله د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی چې فعلاً د ننګرهار ولایت د زرخرود د ولسوالۍ د درنټې په کلي کې اوسېږم، خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته ډالۍ کوم. نو زه د ازادي راډیو ټول پروګرامونه په ډېر شوق سره اورم، لکه په شګو کې چینه، د ګوړې اچار، تاندې څانګې، د ژوند په شېبو کې، او د خوښیو خوښکرو سندرو پروګرام سره خو ډېره زیاته مینه لرم. ما ته په آخر کې د ناشناس په غږ یو ښکلې سندره خپره کړئ. وسلام.
رباب تمی شرفاده زنب مایم زمی ساده رباب تمی شرفاده زنب مایم زمی ساده زمو خامیم زمی سوریه ز آهن تمی آواده زنب مایه تمی شما زلم بایه زدی شما ز پتنگ تمی پرواده زلم بایه زدی شما ز پتنگ تمی پروازه ز مجنون تمی جنونیه ز مغل تمی ممتازه ز مجنون تمی جنونیه ز مغل تمی ممتازه سادر کومی پیاله بندی چه نشه پکی مستی دی سادر کومی پیاله بندی چه نشه پکی مستی دی Tara Dada kumi pyale bande, ena shape ki masti ne. Dada kumi pyale bande, ena shape ki masti ne. Dada kumi naam ne chande, sabat bhi na tene. Dada kumi.